مشال ریډیو په دې خبري سات کې مو زه نجیب عامر کوربایم او تاسو به په مهمو ریپورتونو کې واورئ چې افغان حکومت د کندهار د زندان د ماتېدو پلټنه کوي خو خلک حکومت پړ بولي. د دې ترڅنګ د پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر وایي چې صوبه له اورپکو پاکه شوې نه ده. همداراز به په سیبي کې د یو مسافر بس د سوځېدو او په کراچۍ کې د سمندري ځواکونو پر بس د برید حال هم درکو. خو اول خبرونه د پامیر ساحل نه.
مشال رادیو خبری سرټکی په کراچۍ کې د 2014 پر مهال درې کسان وژل شوي او ګڼ شمېر شوبل دي. د بلوچستان په سیوي کې وسلوالو د مسافر یو بس تور ورته کړی چې پکې 12 کسان وژل شوي. او امریکا په سوریا د تازه بندیزونو په اړه غور کوي ځکه چې 13 ورځ په سوریا کې امنیتي سرتیرو 9 شولسي وګړي وژل دي. بشپړ خبرونه د سند په مرکز کراچۍ کې 214 شوې دي. د رپورټونو تر مخې په بریټ کې د پاکستان د بهري پوز د کارکونکو 2 بسونه په نخښه شوې دي. د مشال رادیو خبريال وای په پیښو کې 3 کسان وژل شوي او 24 ژوبل دي. لومړی 14 د ډیفنس په دویم فیز کې شوې او دویم هغه په بلدیه ټاون کې شوې ده. تر پیښې وروسته مرستندوی کارونه پیل شوې دي او پولیسو پلټنې پیل کړې دي. د بلوچستان په سیوي کې وسلوالو د مسافر یو بس تور ورته کړی دی چې پکې 12 کسان وژل شوی دي. نور حال بل سمې د مشال رادیو خبريال نیاز مساخیل راکړي.
دا پیشه د پولیسو د وینا تر مخه د شپې پر 12:30 بجې د سیوي پر بای پاس هغه وخت رامخته سو کله چې د سند صوبي له جکب آباد څخه یو مسافر بس د کوټي پر لور روان و.
د بلوچستان په سیوي کې د وسلوالو لورې مو د نیاز مساخیل رپورت اوریده چې د بس تور ورته کړو. د پولیسو د یو چارواکي له وینا سره سم په وژل شوو کې نه ماشومان هم دي. تر اوسه د پیښې پړه چا پر غاړه نه ده اخیستې. د فرانسې، جرمني او برېټانیا په اړه رپورتونه وایي چې ملګرو ملتونو ته یو لیک استوي چې په سوریا کې د پر مظاهره کوونکو برید وغندي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون هم د آزادو پلټونو غږ کوي. دا تر دې وروسته چې رپورټونه وایي د سوریا یا د شام امنیتي ځواکونو د ټانک پر مرستې 13 ورځ په دره سیمه کې لږ تر لږه 9 کسان وژلي او له 70 زیات یې ژوبل کړي دي. په دې هیواد کې د زیاتېدونکو تاوتریخوالي په غبرګون د امریکا سپینې ماڼۍ اعلان کړی دی چې پر سوریا د تازه بندیزونو په اړه غور کوي. د بشري حقوقو کارکونکو وایي په دې هیواد کې څه د پاسه یو میاشت آگاهو د نا قراره له پیلیدو سره امنیتی ځواکونو شاوخوا 400 کسان وژلی دي. د امریکا حکومت یو نوې بیا کتنه او حساب وای چې افغان چارواکي نه دي خبر چې څومره پولیسان لري او آیا د پولیسان چې تنخواه خلی خپل کار هم کوي او کنه. د افغانستان د بیا ودانۍ لپاره د امریکا ځانګړی څارونکی هربرت ریچارډسن وای په دې هیواد کې د پولیسو شمیر او هغوی ته د ورکړل کېدونکو پیسو په اړه کره معلومات ځکه نشي ترلاسه کېدای چې په سم ډول د دوی ریکارډ نه دی ساتل شوی. ریچارډسن وایي د دې دا معنا هم کېدای شي چې ځینې پټ کارکونکي هم شته دي چې تنخواه اخلي یا داسې خلک دي چې دوه چنده تنخواه اخلي یا درغلي کوي او یا هم د پیسې ضایع کیږي. امریکا او نور نړیوال په افغانستان کې د امنیتي ځواکونو د جوړولو لپاره په عربونو ډالر مصرفوي. په افغانستان کې د ټولو بهرنیو ځواکونو مشر جنرال ډیوډ پیټریس پاکستان ته سفر کړی دی او هلته د پاکستان له پوز مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی سره لیدل دي. د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د امریکا سفارت په یو بیان کې ویلي دواړو پوزي مشرانو د سیمه ایز امنیت ته ښکولو په موضوع خبرې کړې دي. سپینې ماڼۍ روانه میاشت د پاکستان په هغو هڅو تنقید کړی و چې له افغانستان سره په پوله د طالبانو د ماتولو لپاره کوي. اسلام آباد په سمدستي ډول د دغه تنقید ځواب ورکړی او ویلی و چې دا تنقید ناسم دی. همداسې د امریکا د ټولو ځواکونو مشر اډمیرال مایک ملن هم د پاکستان د سفر پر مهال پر استخباراتي ادارې ISI تور پورې کړ چې په قبایلي سیمو کې لمیشتو افغاني طالبانو سره اړیکې لري. د لیبیا په محاصره شوی ښار مصراتا کې یاغیان داوه کوي چې د معمر قذافي پلوي ځواکونه له ښاره پښاتم بولی دي. په دغه خار کې سخت جګړه روانه ده او هلته په پلازمینه ترابلس کې د واکمن مومر قذافي پر یو کمپاوند د ناټو په هوایي بریټ کې یو ودانی ورانه شوې ده. د لیبیا یو چارواکی تر پیښې وروسته خبریالان یې له ځان سره بیولو او هلته یې ورته وویل چې 45 کسان ژوبل شوي او 15 پکې دغه ژوبلو کې د اندېښنې وړ حالت دی. رپورټونه وایي د لیبیا ټلویزیون چې دولتي ټلویزیون دی او بیا دوه نور ټلویزیونونه جماهیریه او شبابیه تر چاودنو وروسته شاوخوا نیمې ګڼټې لپاره تړل شوي ول. ناټو وایي جنګي الوتکو د مخابراتو مرکز په نښه کړی دی. عراق وایي له 2003 کال راهیسې 14,000 کسان ورک شوي دي. د بشري حقونو د وزارت یو چارواکي اکران کامل دا اعلان کړی دی. نوموړي د هغې کمیټې غړی دی چې له کورنیو به د خپلو خپلوانو د ورکېدو غوښتنلیکونه اخلي. چارواکي وایي د غوښتنلیکونو عمل به تر 1500 ورځو روان وي. د یو بل خبر تر مخې د عراق په شمالي برخې کرکوک کې د عراقي او کورد پوځیانو ترمنځ نښته شوې چې پکې دوه کورد افسران وژل شوي دي. د پیښې پلټنې روانې دي. له دې سره د مشال راډیو خبرونه اوس په پای ته ورسېدل.
د پامیر ساحل نامو خبرونه واوریدل. د سه شنبه ورځ د اپریل 26 او د 12 بجو نه 6 منټه وخت دي. د دې خبري ساعت په ریپورټونو کې به واوري. په کراچۍ کې د پاکستان د سمندري ځواکونو په لیږدونکو ګاډو بمی بریدونه شوي. د بلوچستان په سوی کې د یو بس موټر د سوځېدو له امله له 200 زیات کسان وژل شوي. افغان حکومت د کندهار د زندان د ماتېدو پلټنه کوي خو خلک حکومت پړ بولي.
څنګه حکومت دا څنګه خلک دي دا څنګه دغه دی بده دي کويش دي هم کويش خدا نه کوي کبه دي نه خو هر سړی وځي زما تاسو ما بلوم وځي بلوم وځي.
د پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر وایي صوبه لا هم له ورپکو پاکه شوې نه ده.
ډېر واقعیت داسې شو چې زموږ پولیس خپل ځان والو زی خو خودکش چې کم دی غزان سره جوړه کی پبلک ته نه بچ کی خو دې غفلت کې مونږ چرم نشو کېناستې چې مونږ دا وجدا ختم شي.
په جلوزو کیمپ کې کډوال او پیښور یونیورسيټي کې طالب علمان د لوډ شیډنګ نه سره ټکوي. د لاریو او ټینکرونو ډرایوران د تورخم د لارې په پرانسته خوشاله دي خو کله چې لاره بندوه
او په دې ټوله لار کې فازات ډېر دا مشکلات زیاته سره ګرمۍ کې قرار ولاړو. نه ډوډۍ و نه خو نه بد نه اوبه پیدا کېدی به و اجازه نسته ده.
د بردیرو شیرې دره خېسته ده خو د ژوند له ټولو سهولتونو محرومه.
ارزه کې ولی وران لري لارې وران دي پټي خلک وړل سیلابونو دا روټ چې کوم دی زې په زې وران دي دغه سکولونه بس هسپتال دغه نامل کې دي نه ته برابر نور هسپتالونه نه
را سره پاتې شي. نور رپورټونه هم لرو. دا هم د دې خبرونه د سر رپورت. نن سهار وختي د کراچۍ ښار په دوه بیلابیلو سیمو ډیفنس او بلدیا ټاون کې د سمندري سرتیرو یا پاکستان نیوی په دوه بسونو بمی حمله شوې دي. دواړو حملو کې درې کسان وژل شوي او یو شمېر نور ژوبل شوي دي. په دې اړه نور تفصیل د کراچۍ نه د مشال ریډیو خبريال ظفر کرمی په دې رپورت کې راکوي.
لومبئی چاودنا نن سهار وختي د خار پښتمنه سیمه ډیفنس پیسټو کې هغه وخت وشو کله چې د سمندري سرتیرو یا پاکستان نیوی یو بس د سړک څخه د تیرې دوه په حال کې وو. د لومبئی چاودنې لګشه بروستا د خار په بلدیا ټاون ماجر کیمپ درې نمبر کې یو بل چاودنه وشو چې په دغه چاودنه کې هم د سمندري ځواکونو بس پنخه شو. پولیس وايي دواړه چاودنې د سړک په غاړه ودرول شوی موټر سایکل کې د ځای په ځای شوی بم په ذریعہ تر سره شوې دي. د خصوصي پولیسو مشر راجا عمر خطاب د چاودنو د نویت یا څرنګوالي په اړه خبري اعلانو ته داسې ویل.
خپله حمله نه یې موټر سایکل بم پلانټ تھا اوسې د یو ریموټ کنټرول یا موبایل فون ډیوایس یا جو بیرون ډیوایس یوز کیو سره بلاچ کیږي.
دا خودکش حمله نه ده. بم په موټر سایکل کې خودل شوې وو. هغه د ریموټ کنټرول یا موبایل فون په ذریعہ چول شوې ده. پولیس وايي د بلدیا ټاون د چاودنې په ځای کې خودل شوې یو بل بم یې ناکار کړی دی. د سیمې د پولیسو مشر طارق مغول وینا ناکارا ګرځول شوی بم 2 کیلو وزن لري. د سیمه ایزو رسنیو په وینا دواړو چاودنو کې درې کسان وژل شوي او 40 نور جوبل شوي دي. د هسپتال سرچینې وایي چې زخمی شوو کسانو کې 13 زخمیان د سمندري ځواکونو مخصوص روغتون پینس شپاتا وړل شوي دي. ظفر کریمی، مشال ریډیو، کراچۍ.
دا مشال ریډیو ده.
وسم ورزو بلوچستان ته. د بلوچستان په سیوی کې بیګاش په نسرګندو وسلوالو کسانو یو مسافر لیکدون کې بسته اور ورچولې چې په نتیجه کې د پولیسو په وینا 12 خو د آزادو سرچینو په وینا 14 کسان وژل شوی دي. عیني شاهدان وایي وسلوالو کسانو هغه موټر په نخه کړ چې له جیکب آباد نه کوټه ښار ته روانو او وژل شو کسانو کې میرمن او ماشومان هم شامل دي. په دې اړه نور تفصیل له سیمینا د نیاز موسی خیل په رپورت کې.
دا پیشه د پولیسو د وینا تر مخه د شپې پر 12:30 بجې د سیوی پر بای پاس هغه وخت را مخته سو کله چې د سیند صوبی لجکب آباد څخه یو مسافر بس د کوټي پر لور روان وو. د سیوی د پولیسو یو مشر محمد طارق و مشال ته یوازې د پیش وخت او د مړو شمیره وشیله. ګرد 12 کسان وژل سوي دي، نه پکې ماشومان او درې لویان دي. تقریبا د شپې پر 12:30 بجې پیښه را مخته سوې ده. اوس فلحال معلومات نه سو درکوای. دا وخت موږ ټول د پیښې ځای ته راغلي وو او په پلټنو بوخت یو. د سوي آزاد خبریال محمد اکرم چې د په وینا د پیښې لزای سره ولیاړ دی و مشال ریډیو ته د پیښې په هکله تفصیلي معلومات ورکړل.
جی، یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب جکواد سے کوئٹہ جانے والی ایک مسافر کوچ سدا بہار سے
دا پیشہ ہر وقت مخ ترالا کلچی لجکب آباد سخا دیو شخصی ادارے سدا بہار مسافر بس وسوی تورسی دی. نو د سوی پر بائی پاس بس د خورک تشک د پارا و درے دی. په بس کی تقریبا سلوشت مسافران موجود وو. نیمه مسافران لبس اکشتا خو نیمه په بس کی پاتیسول چې زیات شمیره د شزو او ماشومان وو. هم په دغه وخت د اینی شاهدینو په وینا درې وسلوال سان راغلل او بس ته اور ورواچولې. دننه مسافرانو ډیر کوشش وکي چې راووزی لیکن بریالي نسو او ټول ډیر لس یا سورلس کسان په سخت اور کې وسوځیدل او دننه ټول مسافران خپل ژوند له لاسه ورکړي. د افسوس خبره دا ده چې د یوسو قدمو یعنی سلوشت یا 500 غزو په فاصله د پولیس چوکۍ وجود لري. پولیسو هر څه په سترګو ولیدل. دننه مسافرانو چیغې وهلې، بغاری وهلې، خو هیچا هم د دوی دپاره هیڅ نه وکړل. زموږ د معلوماتو له مخه 14 کسان په پیښه کې مړ شوي دي. د زیاتر مړو کسانو تعلق له خوزدار، کوټي او د سیند له جکب آباد، سکر او ګوټکی څخه شودل شوی دی. تر دې دمه لا چا د پیښې پړه په غاړه نه ده اخیستې. نیاز موسی خیل، مشال راډیو، کوټه.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر سي.
په کندهار کې له زندان څخه د سلګونو بندیانو له تیښتې وروسته په سیمه کې پراخ عملیات روان دي او د دې ترڅنګ د کندهار د ولایت چارواکي وایي چې د دې ولایت له لوی زندان یا له جیل څخه د تښتېدلو بندیانو یې 2 تنه وژل شوي او 24 نورې ژوندي نیولې دي. خو د کندهار ولایت یو شمېر اوسېدونکي د دې ولایت د لوی زندان ماتېدل د امنیتي او دولتي چارواکو کمزوري او غفلت بولي او وایي چې په دې اړه باید له دوی څخه پلټنې وشي. په افغانستان کې د مشال ریډیو همکار نقیب الله متنوال د نور تفصیل سره.
ورمشپه د کندهار ولایت له مرکزی جیل یا زندان څخه د یو اوږده کیندل شوی تونل لارې په سلګونو طالب زندانیان وتښتیدل. په کندهار کې چارواکي وایي چې د دوی له ډلې څلرشت بیرته نیولې او دوی د دوی په خبره چې مقاومت یې کاوه وژل شوي. کندهار والی توریالی ویسا وایي چې ټول 400 کسان تښتیدلي او د دوی لخوا د تلاشۍ پراخې پلټنې پیل شوي او هیله مند دی چې نور تښتیدلي کسان هم ونیسي.
کندهار د مرکزی محبس څخه 438 زندانیان چې د 438 د جملې څخه جرلستنه جنایي او 415 تنه سیاسي بندیان دي. د دې خبر د اورېدو سره سم زموږ امنیتي ارګانونه په خپل خاص قدرت او شکرۍ سره د ښار ټولې شاوخوا لارې دخولي او خارجي لارې ټولې تر کنټرول لاندې نیولې. تر اوسه پورې تقریبا 16 تنه تښتېدلي بندیان نیول شوي. د اوبو څخه 2 نفر چې مقاومت یې کړی دی د مقاومت په نتیجه کې د منځه تللي دي.
خو د کندهار اوسېدونکي وایي په دې پیښه کې امنیتي چارواکو غفلت کړی او له دوی څخه باید پوښتنې وشي او مجازات کړل شي.
دا خلک معنا تښتېدلي دي. د دوو خلکو سره چې د ددر کوره د کوره سره د ددر مابسه پرې نغم راغلی دي او د نغم سره دا خلک وتلي. دا څنګه حکومت، دا څنګه خلک دي، دا څنګه دغه دی بده دي کویش دي هم کویش خدا نه کېږي که بده نه خو هر سړی وځي زه متاسه ما بلوم وځي بلوم پوښتنه وسي. د دې سره داسې مضمون وسي چې هغه په دې کې ووایي چې دا ولې پر څنګه ووتل، څنګه ته پر راولاړ وی بده وی خو تکللی وی. ډېر لو کمزوري ده، لو ناکامي ده په دې کې چې ولې د دې زما بس خسته لو سواوی تنه 15 تنه په یو شپه په یو ساعت کې وځي. مګر زه ودې ځای ته اړین پاتم چې پر دغه ما بس باندې ډېر خلک ولاړ دي. داسې نه دي چې لږ پولیس دي، دا به زه چم خپل د پولیس کمزوري وي. او یا به معلومدار خبره ده چې په دې کې پولیس سره ملګري دي چې تا هغه کور سره د ځای پر نغم راځي او تقریبا د مازی کارم دي چې بیا 400 دونه تنه انسانان لري وځي وځي درو نغم او دوی په دغه خبره مې.
د کندهار دولت شورا مرستیال حجی غلالی وایي چې دوی ته ویل شوی چې د مخالفینو لخوا د بندیانو د تېښتې پلان څخه خبر خبر وو، خو دوی نه پوهېدل چې طالبان به له دې تکتیک کار اخلي. د کندهار والی توریالوی هم منی چې غفلت شوی، خو زیاتوي چې دوی ته له وړاندې داسې راپور نه دی رسیدلی چې ګواکې بندیان به له زندان نه د تېښتې دا ډول پلان جوړوي.
دا پشکاره سره منو دا په ډاګه وایو چې غفلت شوی دی، خو دا کار کېدل دا د یوې ورځې خبره نه ده، دا د هفتې خبره نه ده، دا د میاشت خبره نه ده، دا تقریبا د څو میاشتو د زیات وخت خبره ده چې دا کار کېږي. اما په ارتباط یې موږ هېڅ استخبارات نه لرو، موږ دا موضوعات چا راپور نه دی راکړی، نو دا باید ومنو.
دا لومړی ځل نه ده چې د کندهار له زندان څخه بندیان تېښته کوي، بلکې پخوا هم له همدې کندهار او نور ولایتونو له زندانونو څخه په سلګونو بندیان تښتېدلی چې ډېری بیا نه دي نیول شوي. نقیب الله متنوال، مشال رادیو.
پرون د پېښور د ګلبهار تانې دننه یوه چاودنه وشوه چې ورکې د څلورو نه زیات پولیس والا ژوبل شول. د پولیسو چارواکي وایي دا چاودنه د بدرفت یا د ګټر پنل کې د ګیس د جمع کېدو له امله رامنځته شوه. ډاکټران وایي د ژوبلو کسانو حالت له خطرې بهر دی. فواد علي شاله، پېښوره.
د پېښور په ګلبهار پولیس سټېشن کې په چاودنه کې څلور سپایان ژوبل شو. په دغه چاودنه کې د ګلبهار پولیس سټېشن د دوه کمرو دیوالونه هم راوغورځېدل، کومې چې د پولیس د چارواکو د وینا تر مخه د بمونو ناکاره کولو والا څانګې یا بم ډسپوزل سکواډ په استعمال کې وي. پولیس چارواکي وایي چې دا چاودنه د پولیس سټېشن د ودانۍ لاندې جوړ په یو ګټر کې د ګیس د بړاس چمکېدو له کبله وشوه. د خیبر پختونخوا سینیئر وزیر بشیر بلور په دې اکلا مشال ریډیو ته وویل
دغه دادې چې دا د ایکسپلوسیو دغه نو دیو سره خپل هغه بایو ګیس جمع شوی، دا هغه په وجه بلا شوی دا ورسره اور لګیدل دي، اور په دې وجه چې دوی وایرینګ شو هغه کمزور و. بای سلور پنځه پولیس ولا زخمیان دي، هغه سپیټال کې دي، خپل خپل باندې ځلی داسې سیریس نه دي، خو بلډینګ کافی ډیمیج شوی دی. او دغه د ټول ایکسپرټس چې کوم دي دا بی ډی ایس والا یا موکا کې پولیس ولا هغه چې داسې دی کې داسې ایکسپلوسیو نو نه دلته مونږ سٹور کو نه د سٹور زه دی دا بل دلته خو ټول خلک عوام دا ټول علاقې
د پیښور پولیس د بم ډسپوزل سکواډ یو چارواکی اسرائیل څوک چې په دې چاودنه کې زخمی شوی دی مشال ریډیو ته وویل
سم لیدلی نه دی، نو موږ په بارک کې وو، بس اندې کې درس وو، بس تور تیار وو، اور لګېدل او سم لیدلی نه دی.
یو بل جو بل شوی جانگیر خان وایي چې د چاودنې आवाज ډیر غټ وو.
بس موږ په بارک کې پراتو د ډیوټي نه بعد د کې دوه ورس اچانک د مکو شو تور تیار شو، بس موږ ګیلو ګیلو برګرو روخ کې راته سپته بیا تر لګېدل چې څه چالو شو څه شو په اچانک د مکو شو.
پېښور د لیډی ریډنګ اسپیټال د ایمرجنسی څانګې ډاکټر عبدالله وایي چې د سلور واړو جوبل شوی سپایانو حالت اوس ته خطرې نه بهر دی.
سلور کسان من سره راغلي وو، هډ انجریز وو، هغه چې کوم دی سلور واړه اوس سټیبل دي.
خیبر پختونخوا حکومت په چاودنه کې راغورځېدلي کمرو د یو ځل بیا جوړولو او په پولیس سټېشن کې دننه د ګیس او بجلی نظام صحیح کولو دپاره پولیس ته د فنډ یا پیسو ورکولو اعلان کړی دی. فواد علی شاه، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو زموږ غږ د مشال ریډیو نه اورئ. سعودي عرب، متحده عرب امارات او نورو ګاونډیو هیوادونو کې میش پښتانه یو شمیر ستونزې لري. په دې اړه درته وروسته رپورټ لرو، خو اوس درته دا رپورټ لرو چې زمون خبریال فواد علی شاه د پرونی چاودنې نه وروسته داسې ویل کېده چې دغه د ترهګرۍ پېښه ده چې د ګلبهار په تاڼه کې رامنځته شوه. خو د دې صوبې د اطلاعاتو د وزیر می افتخار سره زمون همکار خبرې کړې دي او نوموړی وایي چې د دې باوجود چې دوی د ترهګرو خلاف لازم ګامونه پورته کړي دي، خو دا هم د صوبه له هم د ترهګرو نه پاکه شوې نه ده.
داسې ده چې مونږ دا هم نشو ویلی چې ګینې دهشتګردي ختمه ده.
دا داسې خبره ده لکه چې بیخي سړې نور ته ګوته نیسي په دې باندې کېدی نشي چې تر څو پورې مکمل دهشتګردي ختمه نه دا واقعیت بکیږي. البته زمونږ د پولیس د مخکې نه چې کوم دی نو تعداد ډېر سوا شوی دی، دوی سره دا ویل اکویپ دي، اوس چې کوم دی د هغې مطلب بندش او د هغې تور طریقې چې کوم دی نو مونږ زده کړي دي، ٹریننگ چې کوم دی نو د فوج برابر شوی دی او پبلک هم ډېر الرټ دي او پبلک هم شعوري طور دهشتګرد نو اوس نفرت کوي. د دوی اوس هغه رنګ مطلب چې احترام او عزت نشته، په دې وجه باندې یې نفسیاتي طور هم دبو دي، د حکومتي اقداماتو په نتیجه کې هغوی راتلی هم نشي، او چې کوم خلک داسې دي نو ډېر واقعیت داسې وشو چې زمونږ پولیس خپل ځان والوزي خو خودکش چې کوم دی هغه ځان سره جوړ هغه کې پبلک ته نه بچ کی نو هغوی خپل ټارګیټونو ته هم رسېدی نشي. نو په دې وجه مطلب چې کمی دی چې د حکومت اقدامات مطلب مونږ برپوره خیش دي، خو دې غفلت کې مونږ چرم نشو کېناستی چې مونږ دا و چې دا ختم شوي دي. د دې د خاتمې لپاره په منظمه توګه چې کوم دی کار کول غواړي، عوام، زمونږ پولیس، زمونږ فوج، زمونږ عدالتونه، مونږ په شریکه او ورسره امریکا، پاکستان او افغانستان دا درې واړه انټیلیجنس معلومات شیر کوي، د دې دهشتګردو خلاف به موثره کاروي کوي، اله به ختمیږي. که دوی په خپلو کې اعتماد نه وي نو دا د اعتماد په فضا کې به دا مضبوطیږي. لهذا مونږ ټول پکار دي چې په دې پرشر واچو چې امریکا، افغانستان، پاکستان دې په یو بل اعتماد بحال کړي او انټیلیجنس معلومات دې شیر کړي، دې خلاف د چې کوم دی منظمه کاروي کوي. که داسې نه د خیبر پښتونخوا حکومت مونږ ختمیږي خو به نه، خو د خپلو بچو د زندگی د محفوظ کولو لپاره، سکولونو چلېدو لپاره او خپل خل محفوظ کولو لپاره خپله قرباني ورکړی ده، بیا به هم ورکړو. د دوی مخې ته به ولاړ او خپل خلک چې کوم دی دا جهاد به مونږ د دوی خلاف جاري ساتو. خو دا واقعه د دغې نویت نه ده، دا اوورال د دهشتګردۍ کوم صورتحال دی په بابت کې خبره ده. در نه زه خو د ټولې پښتون خیبر پښتونخوا خبره کوم، د ټوله خیبر پښتونخوا کې دا سچویشن دی. هلته د جوماتونو خبره شته دی، د سکولونو خبره شته دی، مطلب د سړکونو خبره شته، د عوامو خبره شته، په نوخار کې هم، په پېښور کې هم، په ټوله صوبه پښتونخوا کې دا مطلب چې دغه دهشتګردۍ ده او دې خلاف به جهاد جاري ساتي.
د مشال خبریالان خبری، ټولنیز، کلتوري او ادبی ریپورتونه جوړوي ستاسو لپاره.
د خیبر پښتونخوا حکومت ویلي دي چې سند او پنجاب د خیبر پښتونخوا د اوبو برخه کاروي او په کار ده چې دوی ته د دې معاوضه ورکړل شي. دې لړ کې د خیبر پښتونخوا د اسمبلی غونډه کې د خیبر پښتونخوا د حکومت ویان می افتخار حسین هم څرګندونې کړې دي. رپورټ یې غلام غوث له پېښور راکوي.
د خیبر پښتونخوا حکومت ویلي دي چې سند او پنجاب د خیبر پښتونخوا د برخې اوبه کاروي او کچری خیبر پښتونخوا ته د دې په بدل کې معاوضه ورنکړې شو نو بیا به دوی د عدالت د لارې دا ستونزه راپورته کوي. د خیبر پښتونخوا د اسمبلی په غونډه کې د جمعیت علماء اسلام مفتی کپایت الله د سوالونو په وخت کې دا نقطه راپورته کړه چې ولې د خیبر پښتونخوا د اوبو برخه نورې صوبې کاروي او کچری نورې صوبې د اوبو دغه برخه کاروي نو بیا ولې خیبر پښتونخوا ته د دې معاوضه نه ورکول کیږي. په دې لړ کې د خیبر پښتونخوا د حکومت ویان میا افتخار حسین د اسمبلی غونډې ته خپل وینا کې وویل.
پنجاب طرف ته نیرونه هغه هر کال کټ کوي، دا شته په دغه اضافي چې کوم دی هغه په دې طریقې د خپل استعمال لپاره راولي. دا ټول غټ کیس دی که دا کیس خامخا ډېر دغه چې پیس فورم نه کېږي کور ته هم درتلل غواړي. دا یو ډېر بنیادي مسله چې زمونږ اوبه هغې پیسې مونږ ته نه میلاویږي، مونږ بار بار کلیم هم کوو او د انفراسټرکچر دپاره مونږ ته وسایل هم نه راکوي چې مونږ دا ټول په خپلې اوبه په کار راولو.
میا افتخار حسین دا هم وویل چې صوبایي حکومت به دا ستونزه د شریکو ګټو د شورا او د صوبو ترمنځ د رابطې د شورا په غونډه کې هم پورته کوي. د اسمبلی غونډې ته خپله وینا کې سینیئر صوبایي وزیر بشیر احمد بیلور وویل چې د خیبر پښتونخوا 11,000 کیوسک اوبه سند او پنجاب په کار راولي او په کار ده چې خیبر پښتونخوا ته د دې معاوضه ورکړي شي. سند او پنجاب زمونږ اوبه په کار راولي، مهرباني دی وکړي چې لوزنامه شوې ده نو بیا دې مونږ له اوبه راکړي. د معاهدې په وخت مونږ ته وویل شو چې ستاسو سره نیرونه نشته چې د وجې تاسو اوبه نشئ اغیستلی. مونږ هغه وخت ورته وویل چې تاسو زمونږ اوبه کاروي او مونږ له د هغې پیسې راکړي. هغه وخت مونږ ته وویل شو چې تاسو نه کالاباغ او نه غازی برو ته منی او تاسو د پاکستان سره دښمني کوي او د ډیم د جوړولو اجازه نه ورکوي. په سیلاب کې په نوخار کې ځکه تباهي مخې ته راغله ځکه چې په نوخار کې کله پا اوبه او د لهی نډکی اوبا یو بل سره یوځی کیږي نو اوبا ډب کیږي او بیرته په شا راځي. نو کلاباغ ډیم مونږ ځکه نه منلو چې نوخار به د دې سره ډوب شي. د خیبر پختونخوا د اسمبلی په غونډه کې د لوډ شیډینګ په ضد قرارداد هم د بحث لپاره منظور کړی شو. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو د حقایقو رابرسیرون کې
د فرانسې، جرمنی او برتانیې په اړه رپورټونه وایي چې ملګرو ملتونو ته یو لیک استوي چې په سوریا کې د پر مظاهره کوونکو برید وغندي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون هم د آزادو پلټنو غږ کړی. دا تر دې وروسته چې رپورټونه وایي د سوریا یا د شام امنیتي ځواکونو د ټانکونو پر مرستې تیره ورځ په دره سیمه کې لږ تر لږه 9 کسان وژلي او لاویا او زیاتې ژوبل کړي دي. په دې هیواد کې د زیاتېدونکو تاوتریخوالي په غبرګون د امریکا سپینې ماڼۍ هم اوس اعلان کړی دی چې پر سوریا د تازه بندیزونو په اړه غور کوي. په دې اړه نور تفصیل هارون بادشا د واشنگتن نه په خپل رپورت کې راکوي.
په داسې حال کې چې په عربي هیواد شام کې د صدر بشر الاسد د یولس کلن واکمنۍ پر ضد د اولسي پاسونونو لړۍ دوام لري، د امریکا حکومت د یاد هیواد په یو شمېر لوړپوړو حکومتي چارواکو د نړیوالو بندیزونو د لګولو په هڅه کې دی. د سپینې ماڼۍ ویان جی کیرنی په واشنگتن کې یوې خبري غونډې ته وویل چې د دغه اقدام موخه د صدر الاسد حکومت په سوله ییزه مظاهره چانو له زور زیاتي کولو څخه منع کول دي. موږ په یو شمېر لارو چارو غور کوو چې د بندیزونو لګول هم پکې شامل دي. موږ په وروستیو کې ولیدل چې د بندیزونو لګیدل په حکومتونو د فشار د سیواوالي لامل جوړیږي چې په ترڅ کې په حکومتي چلند کې بدلون ته لار سمیږي. او زما په فکر زموږ د اوسنۍ هڅو مقصد به هم دغه وي. خاغلی کیرنی د شام د خلکو لخوا د اظهار د ازادۍ په سوله ییزه توګه د راغونډېدو او د خپلې خوښې د مشر د ټاکلو په څیر د حقونو د غوښتنو په ملاتړ کولو څرګنده کړه چې حکومت یې د صدر الاسد څخه په بیا بیا همدغه غوښتنې کړې چې ولس سره کړې خپلې وعدې دې سرته ورسوي او په خپلو خلکو د زور زیاتی لړۍ ته دې د پای ټکی
کېږدي.
لکه څرنګه چې د دغه ټولو هیوادو معامله ده، د خپل مشر په اړه اټکل کول د شام د خلکو پورې اړه لري. موږ هم په دا خبره باور لرو او یقینا چې د شام د اولس او د هغوی د حقونو باید درناوی وشي او حملې دې پرې ونه کړی شي. د شام د حکومت پر وړاندې د خپلو خواشینیو د اظهار په بدل کې هغوی باید ونه وژل شي. د شام د حکومتي چارواکو پر ضد د امریکا حکومت لخوا د بندیزونو د پریکړې وخت وایي چې لا نه د ټاکل شوی او نه هم د پنهه کړل شویو تنانو په نوم لړ کې د صدر الاسد د نوم د شتون په اړه څه واضح خبره مخې ته راغلې ده. د رایټرز خبري ایجنسی پر راپور کې راغلي په شام کې د تیرې شاوخوا یوې میاشتې راهیسې د تاوتریخوالي پروانو پیښو د امریکایي صدر براک اوباما عکس العمل یوازې د غندنې د سختو الفاظو تر حده پاتې شوې چې وایي تر دې دمه یې په دغه لړ کې د کوم سرګند اقدام کولو څخه ډډه کول غوره کړي دي. راپور زیاتوي واشنگتن په دمشق د خپل نفوذ له محدودیت څخه خبر دی، کوم چې د امریکا د دښمن ایران له نږدو ملاتړو څخه یادېږي. په دې سربېره راپور وړاندې لیکي امریکا د یو محتاطانه چلند په خپلولو نه غواړي چې د عراق او افغانستان په جګړو کې لږ کېلې دورسته په یو دریم اسلامي هیواد کې هم په جګړه کې کیوزي. په شام د امریکا لخوا د بندیزونو په ترڅ کې د فشار سیوا کولو خبرې په داسې وخت کې کیږي چې د پیر پورز هم د شام په جنوب لویدیز ښار دیرا د هیواد د ځواکونو سره له خپلو ټانکونو د ورداخلېدو خبرونه خپاره شول چې وایي دغلته 15 حکومت مخالفه مظاهره کوونکي په ډزو ووژل. د شام یوې ښځې چې غوښتل یې په دارا کې ګیرې خپلې کورنۍ ته ځان ورسوي د شام او اردن له پولیس څخه یې رسنیو ته په دغه ښار کې د روانې جګړې انځور څه داسې وړاندې کړ. هغوی ما ته وایي چې له دارا څخه ټانکونه تاو شوي دي، په لارو کوڅو کې هم ټانکونه دي. هغوی په دارا بمباری کوي، په خلکو ډزې کیږي، څوک هم چې د خپل کور له کړکۍ بهر ګوري وشتل کیږي. هغوی په کورونو ورزي، سو ټپیان شوي خلک بندي کی. هغوی هر څه کوي او هر څه غیر قانوني کوي. په عین حال کې د ملګرو ملتونو د بشر د حقوقو د څانګې مشرې میرمن نیوی پلی د یوې اعلامیې په خپرولو په شام کې د سوله ییزه مظاهره کوونکو مخ پر زیاتېدو زورول غندلي او له حکومت غوښتي چې خپل دغه عملیات دی په سمدستي توګه ودروي. نوموړي هم دغه راز د شام د حکومت پالیسۍ بې توله او بې نظمه وبللې چې یوې خواته د دې په وینا د اصلاحاتو خبرې کوي او بلې خواته د خلکو د بشري او سیاسي حقوقو په چکولو پسې راغسته ده. مېرمن پلی په صدر بشر الاسد او دغه په حکومت غږو کړل چې زر تر زره سیاسي اصلاحاتو ته عملی شکل ورکړي تر څو دغه هیواد د اولس په حکومتي ادارو باور بیا پر ځای شي. هارون باچا، مشال ریډیو، واشنگتن ڈی سی.
زمونږ د ویب پاڼې اډرس ده
www.mashalradio.com.
مشال ریډیو مونږ داسې لیکو
MASHALRADIO.COM.
په پیښور کې دولس نیمې بجې کېدونکې دي او په پوره دولس نیمو بجو به تاسو د پامیر ساحل نه د خبرونو لنډیز واورئ. د خبرونو د لنډیز نه پس ګڼ شمېر نور رپورټونه هم درته لرو.
په کراچۍ کې د دوو چاودنو پر مهال د وژل شویو شمیر درې ته رسیدلې ده. په پیښه کې یو شمیر نور ژوبل هم دي. د بلوچستان په سیوی کې وسلوالو د مسافرو یو بس ته اور ورته کړی دی چې پکې دولس کسان وژل شوي دي. امریکا په سوریا د تازه بریدونو په اړه غور کوي. تیره ورځ په سوریا کې امنیتي سرتیرو 9 ولسی وګړي وژلي دي او د امریکایي حکومت یوه نوې بیا کتنه او حساب وایي. افغان چارواکي نه دي خبر چې څومره پولیسان لري او آیا دا پولیسان چې تنخواه اخلي خپل کار هم کوي او کنه.
اوریدونکو، روس صدر ته په خبرونه کې د وشيري ادارې په اړه یو ریپورت لرو. د دې ترڅنګ د هاغو پښتنو حال مو هم اخیسته چې په سعودي عرب او نور عربي هیوادونو کې خواري مزدوري کوي. خو دمګړې ته دغه ریپورت لرو چې ګارډین ورسپانه د ګوانتانامو د پټو دستاویزونو د ترلاسه کېدو لمخې وای چې امریکایي چارواکي د پاکستان د استخباراتو اداره ISI د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژني. حسیبه شهید د ګارډین د دې ریپورت غټ کې دراوروي.
ګارډین ورسپانه وایي د هغو پټو فایلونو له مخې چې د دوی لاسته ورغلي، امریکایي چارواکي د پاکستان د استخباراتو اداره د یو تروریستي سازمان په توګه پیژني. د دغو دستاویزونو له مخې په ګوانتانامو کې پلټون کوته ISI د القاعده، حماس او په لبنان کې حزب الله سره یو ځای د یو ګواښ په توګه ورپیژندل شوی. ګارډین ورسپانه زیاتوي چې دغه رسوایی به د پاکستان غصه او قهر راوپاروي او د امریکې د استخباراتو له ادارې سره به د پاکستان د استخباراتو د ادارې لاوار د مخه سړې شوي اړیکې لا پسې ترنګلې شي. په ورسپانه کې راغلي چې ISI د هغو شپږ دیرشو ډلو په لست کې راغلی کوم چې پکې د ایمان الزواهری په مشرۍ د مصر د اسلامي جهاد ډله، د ایران د استخباراتو اداره او د اسلامي ورورګلوۍ ډله شامله ده. که څه هم دغه د سویزونه د 2001 میلادي کال پورې اړه لري، خو داسې نخ کوي چې ISI د اوسمهاله خطر جوړونکو له لسته وتلی وي. په هغه پټو د سویزونه کې چې د ګوانتانامو د جیل د وسو قیدیانو په اړه معلومات ورکړل شوي، له یو شمېر زیاتو حوالو یې داسې ښکاري چې په استخباراتي معلوماتو متکی وي. دې ته اشاره کوي چې ISI په افغانستان کې د ائتلافي ځواکونو پر ضد د یاغیانو مرسته کوي، د هغو عملیات تنظیموي او د هغو ساتنه کوي. معلومات زیاتوي چې ISI آن القاعده سره هم مرسته کوي. خو ګارډین رسپانه وایي پاکستانی چارواکو په وار وار له القاعده او افغانستان کې له اورپاکو سره اړیکې لرل رد کړي دي. دا د ستاویز سرګندوي چې ISI او د امریکې استخباراتي ادارې یو بل سره نږدې همکاري لري. په ګوانتانامو زندان کې د القاعده سره تړاو لرونکي لکه خالد شیخ محمد چې یو لسم سپتمبر د بریټ پلان یې کړی وو او ابوالفراج الیبی په پاکستان کې نیول شوی او بیا د امریکای د استخباراتو ادارې ته د ISI لخوا سپارل شوی وو. هارون شیرزاد الافغانی پلټونکو ته ویلي چې په ګوانتانامو زندان کې بل قیدی هارون شیرزاد الافغانی پلټونکو ته ویلي چې په 2006 میلادي کال کې د ISI یو چارواکي 1,000,000 پاکستانی روپۍ یو اورپکی ته ورکړل چې وسله په افغانستان کې د نننه طالبانو او القاعده ته ورسوي. ګارډین رسپانه د دغه معلوماتو لمخې لیکي چې د افغانستان پر روانه جګړه کې دغه خفیه ادارې مهم رول لوبوي. په دغه معلوماتو کې د ایران د استخباراتي ادارې حواله هم ورکړل شوې ده. ګارډین رسپانه د دې معلوماتو لمخې په اخره کې لیکي چې په 2001 میلادي کال کې د افغانستان او ایران پر پوله په دې لړ کې د ایراني چارواکو او د طالبانو د اساسو ترمنځ یو غونډه هم شوې وه. په 2005 میلادي کال کې د افغانستان د هرات ولایت پخوانی گورنر او د افغانستان د اوبو او بریښنا وزیر اسماعیل خان استازو د دوو پاکستانیانو او دریو ایرانیانو سره د ترهګریزو فعالیتونو په منسوبه خبرې وکړې او د طالبانو او حکمتیار ډلې ترمنځ د اړیکو په خکو کولو هم بحث وکړ. لیکوال وایي په غالب ګمان سره اسماعیل خان د طالبانو او حکمتیار اوږدمهاله دښمن بلل کیږي او په 2009 کال کې هغه د یو ځانمرګي برید نه هم ژوندی راووت چې پړی اورپکو په غړا اخیستی و.
دا مشال ریډیو دا.
ایکسپریس ټریبیون او ډیلی ټایمز او رسپانو په دیر کې د امنیتی اهلکارو او د یاغیانو ترمنځ د روستې نښتې په اړه یو مقاله لیکلې چې د دې نه داسې ښکاري د پاکستان د پوز دغه خبرې چې د وسلوالو طالبانو جرړې به ډیر زر ختمې کړي تشې داوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د پوز مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی په روستیو کې ویلي وو چې د طالبانو ملایې ماته کړې ده. د دې مقالې مهم ټکي تاسو ته ملیحه میرزاده وړاندې کوي.
ایکسپریس ټریبیون رسپانه په کوزدیر کې د امنیتی ځواکونو او د یاغیانو ترمنځ د وروستي دوه ورځو د نښتو په اړه لیکي چې یو ځل بیا داسې ښکاري د حکومت دغه داوي چې طالبانو ته ماتې ورکړي تشې خبرې دي. رسپانه په طنز کې د پاکستان د پوځ مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی د بیان په اړه لیکي چې په 13 اپریل د طالبانو او القاعدې سره تعلق لرونکي ترهګرو د عمله ماتولو په اړه خبرې کړې وي، خو بیا هم په دیر کې دا پیښه رامنځته شوه چې په کې 14 امنیتي اهلکار او 6 ترهګر وژل شو. دا ورځپاڼې په خبره دا هر څه د نوموړي د دغه بیان پر ضد دي. همدغه راز ډیلی ټایمز ورځپاڼه په کاکول کې د یوې دستورې پر مهال د جنرال اشفاق پرویز کیانی د بیان په اړه لیکي چې نوموړي ویلي وو ډیر زر به په ترهګرۍ قابو ومومي، خو د ورځپاڼې په خبره دا هر څه نوموړي د امریکایي بیانونو په جواب کې د پوځ په دفاع کې ویلي. امریکا په روسیو کې دا ویلي وو چې پاکستان د ترهګرۍ ضد جګړې لپاره سمه پالیسي نه لري. ورځپاڼه د پاکستان د پوځ د مشر د څرګندونو په اړه لیکي چې دا د وخت نه مخکې او د خوشبینی په بنیاد دي او په ګوریلا جنگ کې ترسره شوی کامیابی وقتی وی. ورځپاڼه د دیر د روستي پیغه په اړه لیکي چې دا د پاکستان لپاره یو لوی مسلې ته اشاره کوي چې اوس هم د یاغیانو ډلې شته چې پوز ورته نشي رسیدلی. ورځپاڼه ایکسپریس ټریبیون لیکي که څه هم د پاکستان پوز داوا کوي چې د تیر کال د پوځي عملیاتو په نتیجه کې د دیر سیمه د ترهګرو نه صفا کړې ده، خو دا واضحه ده چې اوس هم ځایي پولیس او پوځیان د ترهګرو سره په خونړي جګړه کې بوخت دي. ورځپاڼه لیکي په کوز دیر کې هغه وخت پوځي آپریشن شروع شو کله چې داسې باور کېدلو د افغانستان نه یاغیان دغه سیمه ته اوړېدلی. دغه یاغیانو د جندول مایار په سیمه کې د پولیسو په یو چیک پوستا حمله کړې وه چې له امله امنیتي ځواکونو کرفیو یا ګرس بندیز ولګولو. رسپانه لیکي تر څو امنیتي ځواکونو په دیر باندې مکمل کنټرول نوي ترلاسه کړي هغه پورې دوی طالبانو ته ماتې نشي ورکولی. رسپانه د سیمې د جغرافیې په اړه لیکي چې د سوات افغانستان او باجوړ ایجنسی سره پولي شریک دي، نو ځکه د تحریک طالبان پاکستان د سوات دبا پترس کې د دوی لپاره یو ستراتیژیکي اهمیت لري. رسپانه د تحریک طالبان پاکستان په سوات کې د بیا سر اوچتولو په اړه لیکي چې په سوات کې د راوچتېدلو نه مخکې به دوی په دیر کې د خپل مرکز جوړولو کوشش کوي. رسپانه خبرداری ورکوي چې په کار د اول نه د دې امکان بې خو ویستل شي، ګینې داسې خطر شته چې په 2009 کال کې د سوات په آپریشن کې ترلاسه شوې کامیابی به بې معنا پاتې شي. خو په اوس وخت کې د ترهګرۍ ضد جګړې لپاره د پام وړ د شمالي وزیرستان سیمه ده. زیاتره په دغه سیمه کې د امریکایي ډرون بریدونه کیږي او د پاکستان پوځ تر فشار لاندې دی چې دغه ځای کې په لویه کچه عملیات وکړي. رسپانه د شمالي وزیرستان د اهمیت په اړه لیکي چې یوازې ډیر ته زیات پام کول به یو بې وقوفي وي. په دې ترڅ کې رسپانه وړاندیز ورکوي چې د دې لپاره ضروری ده د پاکستان پوځ او حکومت یو داسې ستراتیژي ولري چې له لارې یې د ترهګرو ټول پټنځایونه له منځه لاړ شي چې د استعمال ذریعه یاغیان په خیبر پختونخوا کې حملې کوي.
مشال ریډیو ستاسو خپل ریډیو.
د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري ویلي دي چې په فاټا کې به دوی اصلاحات راولي. د امریکا په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو قومندان جنرال ډیوډ پټریاس د پاکستان د پوځ د سرلخکر سره کتلي او د پاکستان وزیر اعظم وزیر یوسف رضا ګیلانی د کورشمیرنې د مهم د غزولو پریکړه کړې ده. د دې هر څه تفصیل د اوریدو لپاره ورزو اسلام آباد ته او انیس اجمل ته وغوښنیسو.
دا تلسم آئینی بدلون رستو چې د پښتنو د صوبې نوی نوم خیبر پښتونخوا په وجود کې راغی، نو د نورو ژبو ویونکو هم د خپلو صوبو لپاره غږ پورته کړو. په داسې کې د وزیر اعظم لخوا د سرایکی صوبې جوړولو اعلان خو چاپیریال نور هم ګرم کړو، چې ورپسې یو څو ورځې رستو د پنجاب وزیر اعلی شهباز شریف بیان ورکړو چې که جنوبی پنجاب کې بل صوبه جوړېدی شي نو باید چې کراچۍ هم ځانله صوبه شي. خو ولې په دې بیان د سند وزیر اعلی او متحده اسلامی موومنٹ په شمول اکثرا سیاسی ګوندونو لخوا داسې بیانونه راغله چې کنی دا د سند ویشلو کوشش دی. شاباش شریف په دې مجبور کړو چې وایي ما خواسه تپوس کړو چې کراچۍ نه هم صوبه جوړی دي شي کنه. زما د بیان دا مطلب نه و چې ګنی ارومرو دي کراچۍ صوبه شي. مونږ د نور صوبو خلاف نه یو، خو په جوړجاړي سره او د اولس په خوخه جوړ شي او چې کوم ځای د صوبې ضرورت وي. دې لړکې به ډېر زر مونږ د پارټۍ یو غونډه رابلو چې پکې به په باضابطه توګه څه فیصله کولی شي. د نوي صوبو په حق له د پیپلز پارټۍ سم وقف دی او دا څنګه جوړول پکار دي. کله چې مشال ریډیو دا پوښتنه د پیپلز پارټۍ د غړي اخونزاده چټان نو کړه، نو هغه وې بلخوا د پختونخوا ملی عوامی پارٹی وینا ده چې پاکستان کې صوبے په انتظامی لحاظ نه بلکې په کامی لحاظ جوړ شوی دی. باید ک نوی صوبے جوړیږي نو اول حق بلوچستان کې د پختونو د صوبے دی. د پختونخوا ملی عوامی ګوند غړی اکرم شاوایی
پاکستان صوبے چې دی دا انتظامی یونٹ نه دی بلکې دا قومی وحدتونه دی، نیشنل یونٹ دی. نو لہذا دلته که صوبے لسره تشکیل کیږي یا نوی صوبے جوړیږي دا به قومی وحدت پر بنیاد باندې وي. سرائکی چونکه جلا قومی وحدت دی، سرائکی دا حق لري چې د دوی صوبه د جوړ شي. دوی پخوا هم یو ریاست و، بهاولپور سټیټ په نامه. او خبره دا ده که صوبه جوړیږي نو په دې لومړی حق د جنوبی پښتونخوا دی چې دا په 1918 کې جوړ شوی و.
د نوي صوبو جوړولو په حق لا چې کله مشال ریډیو د مسلم لیگ کاف د دریز معلومولو لپاره د بلوچستان سره تعلق لرونکي سېنېټر میر محبت خان مرینه او پختل چې د بلوچستان پښتانه د ځان له صوبې غوښتنه وکړي، نو آیا مسلم لیگ کاف به مرسته کوي؟ نو هغه وې چرته د صوبو ضرورت وي هلته د صوبې جوړ شي او چې چرته د ضلعو هلته د ضلع. مسلم لیگ کاف خو هر وخت د نوي صوبو هرکلی کړی دی. زه خو ویم چې د دې نه ملک ته هیڅ نقصان نشته، بلکې دا خو د ملک په ګټو کې دي، ځکه چې د یوې ژبې د خلکو ځان له صوبه شي نو ټول به په شریکه سره د هغې د ترقۍ او امن دپاره کوشش کوي او دا شان به د دې ګټه پاکستان ته رسي. که بلوچستان کې هم پښتنو د ځان له صوبې غوښتنه وکړه نو مونږ به یې مرسته کوو، بلکې زه ویم چې دا مخکې جوړ شوی وي نو ښه به وه. د ذکر وړ ده چې څو ورځې وړاندې وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی ویلي وو چې هغوی غواړي چې د سویلي پنجاب سرایکی پټۍ نه دی سرایکی صوبه جوړ کړی شي او راتلونکو ټول ټاکنو کې به دا د پیپلز پارټۍ د منشور برخه وي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو د حقایقو رابرسیرون کې
اوریدونکو بخنه غواړو. یو تیروتنه وشوه، هغه رپورټ چې مونږ اجمنه کړی و تاسو ته خبر نه کړی شو. تاسو چې کوم رپورټ واورید هغه دا و چې د سرایکی صوبې په حق له د پاکستان د وزیر اعظم د بیان وروسته پاکستان کې د ځان له صوبو بحث ډیر تود شوی دی. بلخوا د پنجاب وزیر اعلی شهباز شریف ویلی دی چې د کراچۍ صوبې جوړولو په اړه د هغه بیان مات ګټ وړاندې کړی شوی دی. پاکستان کې د نوي صوبو او شهباز شریف د بیان په حق له تاسو تفصیلي رپورټ د ریاض موسی خیل نه واورید. اوس به هم دا رپورٹ واورېدو چې واورو چې د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری په فاټا کې اصلاحات راوستل غواړي او په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو مشر جنرال ډیوډ پیتریوس اسلام آباد ته رسیدل دي.
صدر آصف علي زرداری چې کوم دی نو هغه تیر ماښام د پارلیمان قبایلي سیمو سره تعلق لرونکي چې کوم د پارلیمان غړي دي هغه او د گورنر صبح خبر پښتونخوا چې کوم دی بیرسټر مسعود کوثر هغه سره ملاقات کړی دی او هغه کې دا ویلي دي چې هغه اصلاحات چې کوم باره کې صدر زرداری په کال 2009 کې اعلان کړی و چې په فاټا کې بکیږي، یعنی هغه کې چې کوم فاټا چې کوم سیمې دي هلته سیاسي عمل دخل ایف سی آر چې کوم قانون دی د هغې خاتمه عدلیه چکم نظام دی او دغه سی بلدیاتی نظام چکم دی هغه شروع کولو پاړه باندې ای چکم اعلان کړو نو هغه په باره کې پرون اوس صدر زرداری دغه کسانو سره ملاقات کړی دی، ویلی دی چې په دې اصلاحاتو باندې به ډیر سر عمل شروع کړی شي.
انیس اجمل داسې رپورټونه هم دي چې د افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو قومندان جنرال ډیوډ پیتریوس د پاکستان د پوز د سر لخکر سره کتلی، داسې ملاقاتونه خو د بندو دروازو تر شاوې مطبوعاتو ته څه خبرې را رسیدلې دي؟ دوی په کوم موضوعات غږیدلې؟
جی بالکل، د امریکای سفارتخانی نه چې کوم خبر پانه جاری شوی دا هغه تر مخه په دې ملاقات کې د پاکستان او امریکای ترمن کا چې کوم پوزي تعلقات او ستراتیژیکي مذاکرات دي هغه په حق لاندې خبرې شوې دي. هغه نه علاوه د بے پایلټ الوتکو بریدونه چې کوم دي د تر هغه لري په جنگ چې کوم روان دي او قبایلی سیمې او افغانستان کې چې کوم صورتحال دي دا هغه په اړه باندې خبرې اترې شوې دي.
انیسا اجمل، بل رپورٹ لرو چې د پاکستان وزیر اعظم د کور شمیرنې دا وخت چې ختمېدو د دې د زیاتولو پریکړه کړې ده، دا نیټه تر کله پورې غځولې ده؟
شمارې یا کور شمیرې چې کوم مهم په ملک کې شروع شوه د 5 اپریل نه، نو هغه په اړه کې دی چې دا به موږ تر 19 اپریل پورې جاری ساتو. خو د مردم شمارې چې کوم کمشنر دی حبیب الله خټک راغی د ویناو تر مخه کاغان ناران او دغسي صبح خبر پښتونخوا چې کوم دی کې چې هغه سیمه کې چې د امنیت خراب صورتحال دی، نو هلته تر اوسه پورې دا کشمیري دا مهم پوره شوی نه دی. اوس د دې لړکې وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی اعلان کړی دی چې موږ به دا مهم چې دی دا بنورم سیوا کو او د دې را مولد چې کوم دی دا بنورم سیوا کو او دا به تر 5 مئی چې دا هغه پورې د دې نیټه چې دا هغه ولا یاد کړی دی.
مشال ریډیو ستاسو د زړونو غږ.
په سعودي عرب، متحده عرب امارات او نورو ګاونډیو هیوادونو کې میش پښتانه یو شمیر ستونزې لري. په سعودي عرب کې میش د پښتنو په وینا دوی دغلته په آزاده توګه خپل روزګار نشي کولی. ګڼ شمیر پاکستانیان د عربي هیوادونو په فوجونو کې وظیفې ترسره کوي، ولې د دوی په وینا کله چې دوی ریټایر شي نو دوی له پینشن نه ورکول کیږي. دا ټول جزئیات غلام غوث په خپل رپورټ کې راخستې دي.
په سعودي عرب، متحده عرب امارات او نورو ګاونډي هیوادونو کې میشته د پښتنو په وینا د مزدوري او روزګار لپاره تللي پښتانه په دغه هیوادونو کې د یو شمیر ستونزو سره مخ دي. په دې لړ کې د دیر د سیمې یو اوسیدونکي نثار چې په سعودي عرب کې اته کاله تیر کړی دي، مشال ریډیو ته وویل. سعودی عرب کی میشتہ پختانہ یا نور بار ملکیان خپل اقامه هم په آزاد توګه نشي نوي کولې او دوی په دې کار کې هم د کپیل محتاج دي. په دې لړ کې نثار مشال ریډیو ته وویل. په عربي هیوادونو کې ګڼ شمیر پښتانه او نور پاکستانیان د دغه ملکونو په امنیتي ځواکونو کې وظیفه ترسره کوي، ولې کله چې دوی د خپلې وظیفې نه وزګار شي نو دوی ته نه پینشن ورکول کیږي او نه دوی ته د پاتې ژوند لپاره څه اسانۍ ورکول کیږي او دوی واپس خپلو هیوادونو ته لیږل کیږي. په دې لړ کې د 400 یو اوسیدونکي ظفر خان چې د متحده عرب امارات په فوج کې د ژوند مهمه برخه تیره کړې ده، مشال ریډیو ته وویل.
بچپن نه لاړو تر بوډا پروسا پورې سپیدي کړي موشولې مخځه راالو بوته هیڅ قسم تا حقوق نه دی ملو لکه څنګه بوته فقار دی یا فقار وو.
هم په دې لړ کې 13 اونۍ په اسلام آباد کې د متحده قانونو د دفتر مخې ته د متحده عرب امارات د فوج نه ریټایر شوی پاکستانیانو د یو احتجاج د لارې غوښتنه کوله چې دوی لدی د متحده قانونو د مهنت مزدورۍ د چارټر لاندې حقونه ورکړي شي.
من غواړو چې د متحده قانونو د چارټر د لاندې موږ سره سلوک وشي. متحده قانونه دوی ته د ډېرې مودې راسې وای چې کوم پاکستانیان او نور بار ملکیان دغه ملکونو کې وظیفې ترسره کوي دغه لا پاسپورت، گرین کارت او پینشن ورکوي. موږ د متحده عرب امارات پوځي چارواکو ته په زرګونو ځله لیکلي دي، ولې تر دې دمه زموږ چا نه دا اورېدلې.
د یادونې وړ ده چې په عربي نړۍ کې په مصر، یمن، بحرین او لیبیا کې د راپورته شوې ناخلارۍ نه پس نړیواله ټولنه د عربي نړۍ نه غوښتنه کوي چې دوی دې په خپل اقتصادي او سیاسي نظام کې د ولس د حقونو د خوندي کولو لپاره بدلون راولي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال خبریالان خبری، ټولنیز، کلتوري او ادبی رپورټونه جوړوي ستاسو لپاره.
د کابل او پیښور ترمنځ د لاریو او ټینکرونو چلوونکي ډرایوران د تورخم د لارې په خلاصېدو خوشاله دي. دوی وایي کله چې حکومت لاره وتړي دوی په سره ګرمۍ کې د سړکونو په غاړه ولاړ وي او د اوبو او د خوراکي موادو د کمبود سره مخامخ وي. زموږ خبریال غلام غوث څو تنه ډرایوران راغولې دي.
زمانوم دا اسماعیل پاکوړه خټک وسیګه مایمه د کابل وسیدونګه او شلو مټریلا دا تکلیفات مونږ ته چیرې شونه زیات کړل. مقصد مونږ په کورونو ودریدلو، مونږ کلندرانو ډری ورانی کنه، خپل گاډی چی اخواسم پلی کنه، ځکه مونږ مطلب ټریپونه مو وصول. مقصد انتظارونه دلته وکړل، خراګانې را وګرځولې.
زمانوم خنداغه دې ډرایور هم د لستنځ د شوالا ګړې زیات تکلیف مونږ تقریبا 2 شپې د خوانه زیات ولګېدې وګه ته ګناسو او د شپې له اخوانه به حد مشکلات مونږ وګه ته ګش په اورا دناسو کله شپه مته کله اورا زس وخت معلوم نه لینو مونږ تا ګر اتک.
د مانو حکمت خان دا د ټریلې ډرایور ما کابل ته چلی ګور چلی سیمټ وړو راوړو وړو روډ راوړو کانوای وړو راوړو او په ټوله لار کې فازه دي. دا مشکلات زیاته سره ګرمۍ کې قرار ولاړو، نه ډوډۍ و نه خو نه بد نه اوبه پیدا کېدی. بابا اجازه نسته دا رنگ روټی چې لپاره جوړ کړی اجازه نسته.
زه خو ډرایور یم او دا ټیلر لاري چلوم. نو مې ولای شاد نو مونږ خو کابل ته تللی وو، کابل نه به تر تر راغلو والته بس دا ورځې د هرتال په وجه باندې والته مونږ درولی وو او داسې ځای کې درولی وو چې نه مسجد وو او نه ډوډۍ وو نه اوبه وو او مونږ ته ډیر غټ تکلیف وو. او اوس داس دی خو دلته مرش جوړ سوای د بیروبار ډیر جوړ کړی دا اوس بیرته ځو نو بیرته واپسې کې مونږ ته یو تکلیف جوړ دا ځکه دا رش ټول یو ځای جمع کا. نو په دغه وجه چې نه وای جمع سوې نو ډیر بخو خو بس حکومت نه دا موږ غواړو چې آینده د ترانسپورت دا د پدی باندې باید ډیر فکر او غور وي.
زموږ نوم شفیق دی، گاڑی والای بس دا تکلیفونه دی لار کې روډ بند شي لانجی کنجی به څوک د پریدی نه په سړک دم څوک نه پریدی په پمپ کې دم څوک نه پریدی په لار باندې زه خاصه دار در لرګې در کې یاله پیسې راکاو دا او رس جوړ کړی دی. دا تکلیفونه دي، ډیر تکلیفونه دي. نو تر تور خامه بوله دا تکلیفونه دي. اخوا ته سم نشته دی، اخوا څوک ته پوس ما پوس نه کوي چې څوک یې څوک نه کم دینه راغلی دی کم دی دی کم دینه ټول تکلیف دی. خواته دی کروڑ بند شي هم تکلیف دی، کروڑ کلاوی هم تکلیف دی. دا اوس د حکومت خپلې معاملې دي په دې کې مونږ سم نشو ویلی بندېږي نه بندېږي خو تکلیف یې خلکو له ډېر زیات دار کړی. دراز ټینکۍ کې بم والو دي لاره ټوله بنده ده، کنټینر کې بم والو دي لاره بنده ده. دغه تکلیفونه دي نو هم غټ ګاډي والا هم ورکوټي ګاډي والا چا سره بیماري چا سره ماشوم وي چا سره زنانه وي لاره ورله بندې تکلیفونه دي.
مشال ریډیو په حالاتو ژور نظر ساتي، ستاسو په خوخه ستاسو په جبا.
په جلوزو کې د قبایلی سیمونه د جنگونو لامل به کورشوي کډوال وای د بجلی لوډ شډینګ لامل دوی د ستونزو سره مخامخ دي ځکه سخته ګرمي ده او دوی یخو بو په کوته سخت اړتیا لري. دغه کډوال وای حکومت ورته راشن هم نه ورکوي. شبیر جان د نور تفصیل سره.
د خیبر پختونخوا نوخار جلوزو کیمپ کې د ممندو باجوړ او خیبر جنسي خوښه 8000 بې کورشوي خلک پراته دي. دا خلک په قبایلی سیمو کې د پوځي عملیاتو له وجې بې کورشوي دي. عدالت د متحده قانونو د کډوالۍ نړیوال ادارې UNHCR او نورو یو شمېر غیر سرکاري تنظیمونو په مرسته پراته دي. ولی په سیمو کې د سختې ګرمۍ راتلو سره دا بې کورشوي خلک دغه کیمپونو کې د بجلی د نشوالي له وجې ډېر په تکلیف دي. دوی وایي کله خو په دې سختې ګرمۍ کې دلته بجلی او د پکو تنظیم نشته، نو په ګرمۍ کې د سخلو لپاره تاریخ وبشته، نو بلخو حکومت په دوی باندې راشن هم بند کړی دی. تخپل ستونزو په خپل باندې دغه به کورشوي کډوالو مشال ریډیو ته صدارنګ ویل
موږ درې دغه یو خو پلانټونه ولګی دی. موږ پلانټونه ولګی کمزې کې پلانټونه ولګی دوه پلانټونه دا غوږی یو خو بنیشته دي اسه نمونه د پاره لګولې دي او بجلی موږ ته نشته دي. بجلی موږ ته ولګی جی موږ ما زاده به غزان وبات بچانه وبنه پیسې خرڅ کو لړګي مرګي پیروډه غنه چوپال کې غنه ساس کو دي. موږ ته دغه کنه باندې نه پری کړي پس هغه یو ټیم پاس کو او ګرمي وبد ټیم کو کې یو خیم نه لک سات پکې یو خې وچرا مې خصوص نور په وری کې ګرمي 4 تاریخ باندې موږ دراشن سٹارټ یدلو او اوس تقریبا 25 تاریخ دې موږ دراشن سٹارټ شو دي کې مته به تیمانان دې کونډینګ دي او زموږ ډېر مشکلات سره مخ دي. دې دې مهرباني کوي موږ ته دراشن سٹارټ کی
ولې په دې اخره چې کلمو کیم چلون کې سرکاري چارواکو نه پښتنه کړه. نو هغوی مشال لیډیو ته وویل چې دوی اوس دوی ته د بجلی یا دغه رنګ نور بندوبست ځکه نشي کولی چې حکومت دوی لپاره په خپل خپل سیمو کې د واپس تو بندوبست کړی دی او باید چې دوی خپل خپل سیمو ته واپس لاړ شي. ولې دغه کډوال وایي چې دوی خپل وطن الته تل غواړي خو کچری حکومت دوی ته الته امن د کار روزگار او د اوسېدو زینه ورکړي
موږ به زوکړي ته کړی خو موږ خپل وطن دی چې موږ د هواد زمونږ کورونه وران دي موږ ډاګله لاړ شو چیرته به موږ ځو موږ ته یې راغې مو زرا په صحیح طریقه موږ رسخت کې په کومه طریقه موږ اوسې په مخ در غوږه امن دی راغلي مې ساتو صحیح طریقه سره
د دوی په وینا د دوی کورونه تر وان دي کاروبارونه تباه شوي دي او نو امن او امان شته شبیر احمد جان مشال ریډیو ټلویزیو کیمپ نوخار
دا مشال ریډیو دا
تاسو ته شبیر جان په ریپورت کې وورید چې په جلوزو کېم کې کډوال د بجلی د لوډ شډینګ نصر ټکوي هلته د پیښور یونیورسټیز د کونکو هم وایي چې سخته ګرمي د امتحانونو را روان دي او د بجلی لوډ شډینګ دی چې روان دی دوی د حکومت نه د لوډ شډینګ د ختمولو غوښتنه کوي فواد علی شاه د نور تفصیل سره
د پیښور پونتون یا یونیورسټی په اسټرونو کې میش طالب علمان وایي چې د بجلی د لوډ شیډنګ له کبله د ستونزو سره مخ دي طالب علمان وایي چې د پیښور یونیورسټی بجلی په ورځ کې 12 ساعته بندوي د بجلی د بندیز له کبله دوی مطالعه نشي کولی هاسټلونو کې د لوډ شیډنګ د وجې طالب علمان د سکلو اوبه هم د نورو ځایونو نه راوړي محمد اسحاق څوک چې د پیښور یونیورسټی په ای هاسټل کې اوسیږي په دې اکلا مشال ریډیو ته وایي
نو چې بجلی زی نو بیا هغه های هو غوبل شروع وي دویم په اسټلو کې زمونږ چې کم ون او ټو اسټل دي هغه باندې چې کم د واټر ټینکس دي هغه ډېر واړه دي چې بجلی زی نیمه ګنټه او دی نو بیا اوبه ختم شي بیا دا لګان منډې را منډه وهي او د اوبو سخت قلت وي نو د یو سایډ نه بجلی نه وي د پنکي له زوره سړی بار راوځي دویم سایډ ته اوبه نه وي نو سم د کربلا پوزیشن جوړ شوی دی
امتیاز علي د پیښور پوهنتون یو بل طالب علم وایي چې د بجلی د بندیز د وجې دای ته امتحانونو تیارې هم نشي کولای
د ټول نغټه مسله مونږ ته د بجلی وی او کله چې د سټډي اورز وی نو پاغه کې زیات تر بجلی زی او تقریبا 2-3 غنټه کنټینیوسلی بجلی نه وی دا غي سره زمونږ سټډي چې کوم د غم ډیره زیات متاثر شو او زمونږ ایگزام را روان دی او کچته دا حالات داسې وینو مونږ به په اکیډمیک دا باندې به ډیر زیات اثر وغورځي او د دې نقصان به ټول مونږ ته په ایگزام کې او بل دا چې ګرمۍ هم دونه د بجلی چې نه مونږ ته د ګرمۍ د لاسوم ډیر زیات مسایل وي
جبران څوک چې د پیښور یونیورسيټي په هاسټل کې اوسېږي وایي چې د یونیورسټي انتظامیا د دې د مسلو حل کولو د پاره هیڅ ګامونه نه پورته کوي
مو خو دې په برکه د انتظامیا هاسټل چې کوم اډن دغه سره ملو شو نو هغه ویل چې مخکې ورته کې وابډا چې کوم چیرمن دغه وی سي سره وینا کړي او چې مطلب موږ منور لوډ شډینګ نه کوو د شپې خو بیا موږ هغه صرف جست هغه اخبار بیان د پاره بیان رسم محدود او بیا موږ هغه لوډ شډینګ سٹارټ ته هیڅ رد عمل پکې باندې نه شوی
د پیښور پونتون ویان د اختر امین وایي چې د یونیورسټي انتظامیې د وابډا لا چارواکو تخواست کړي چې پاس چلون کې دی لوډ شیډنګ بند کړي طالب علمان د پیښور یونیورسټي د انتظامی نه غوښتنه کوي چې د دې د پاره د امتحانونو شروع کېدو نه وړاندې د بجلی سي انتظام وکړي شي فواد علی شاه مشال ریډیو پیښور
په بر دیر کې او شیرې دره په حسن سنباله طبي سیمه ده خو د دې سیمې خلک وای په دې کلی کې سکولونه هسپتالونه او روزګارونه کم دي یا نشته نو له دې امله خلک د کلی پرې خودلو ته اړ کیږي زمون خبريال شانواز ترګزه دغه درې ته ورغلې او دا ریپورت پی جوړ کړي
او شیرې دره د بر دیر هغه سیمه ده چې پر قدرتې خوله ډیره مشهوره ده هم د اوشیری درې د علاقې او د دانیال د کلو اوسیدونکو وایي چې د هغوی پر سیمو کې روزګارونه نشته ده او د کروندې زمکې سیلاونو خرابې کړې دي
زمانیم لال واچا د سیار ځای کې ولی وران لري لارې وران ني پټي د خلکو وړلې سیلابونو دا روډ چې کم دی جو دغه سی پروګرامي ده زه په ځای وران دي دغه به لکه باټل نخکاته سکولونه بس دلته یو دې ځای کې یو سکول یو جابای کړي هسپتال لا ناملې کړي دلته خرابره نور هسپتالونه نشته
افسر علی هم د شیرې درې د ولاکۍ کلی اوسیدونکو دی او هغه وای چې هغه ډیر ملګری مزدورې له پنجاب او کشمیر ته ځي
بس په پنجاب کې دغه غنی دغه دلته کې ټیکا تران ناشي ټیکا مې کوو کی بیا لاړ شو موږ دغه ګړې میړې شي جو میلونو ته ځي دا به دغه په سلابات ته ځي ګوجری ته ځي بس دا زه به زمان دي دا کم ځای کې چې میلونه دي بس بیا سه تقریبا سالور میاشتې سیزن چې ختم شي بیا واپس راشي دلته میاشتې متیره کې بیا سنې بیا کشمیر ته ځي مزدورې له دغه واخه ماخري بي
دا اوشيري درې پر باراني خړ باندې د بجلی پیدا کولو لپاره جنریټر لګولې شوې دي او هم دغه سیمه سیمه اوسیدون کې اقبال حسین وای چې دغه بجلی د هغوی ضرورتونه نه پوره کوي.
د بجلی مشکلات دي، بجلی مونږ جنریټر باندې کو، سرکاري بجلی نشته، جنریټر مونږ په اوبو چلو او 100 روپۍ کور اخلي، تقریبا 120 کورونو ته بجلی ورکوي.
دا او شیری درې پر ځمکو کوم کوم فصونه کرلی شي یو ځای اوسیدون کې وای.
زه علاقې نوم دی او زمانم واحد الله دی. دلته کې بس فصونه غادم کیږي، آلو کیږي، جوار کیږي، ټماټر کیږي. زمیندارانو کې بس آلو کارو وسه آلو ټیم دی، تقریبا 100 بورې 100 تروړې.
او هم د غولس غختنه وا چې حکومت دې په شیری درې کې هم د نورو سیمو په شان د ترقی منصوبه شروع کړي چې دا ولز د بهرنو مزدوریانو خلاص شي. شانواز ترغزای، مشال ریډیو، او شیری درې، اپر دیر.
مشال ریډیو په حالاتو ژور نظر ساتي، ستاسو په خوخه، ستاسو په جبهه.